تکل باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه کوم چې د کسب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. دا د ادبی او هنري مسایلو او بحثونو ته ځانګړې خبرونه ده. په دې خبرونه کې به د هواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکه یو برخه ووري. خغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیوړی بولی چې وای ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
پښتو شفاهي ادبیات چې اکثره د قوم په جنگونو کې له هغو له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر د ټولو ډاکټرانو او نور رختي کارکونکو څخه سپارښتنه وکړه چې په زلزلې کې د زخمیانو له درملنې هیڅ ډول امکانات ونه سپموي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په غورمچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، او ملګري ملتونه وایي د سوریې له دریو ولایتونو په روانه میاشت کې لږ تر لږه 160,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه په ویډیوي پیغام کې ډاکټرانو او نورو رختي کارکونکو ته هم سپارښتنه وکړه چې په زلزلې کې د زخمیانو له درملنې هیڅ ډول امکانات ونه سپموي. ولسمشر غنی په دغه ویډیوي پیغام کې پر خلکو هم غږ کړی چې له زلزلې ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې نن او سبا به د زلزلې له امله د رسیدلې زیان دقیقه ارزونه وسی، او پر اساس به له خلکو سره د بیړنیو مرستو لړۍ پیل سي. که څه هم تر دا مهاله د پرونی زلزلې دقیق ارقام نه دي معلوم، خو افغان چارواکي وایي په پرونی زلزلې کې اویا تنه مړه سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. پر همدې مهال په کونړ کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر غلام علي ثبات وایي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی ثبات تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې 22 تنه مړه سوي او له 60 زیات ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان په چپي درې، ماڼوګیو، غازي آباد، مروري، نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې مړه او ټپیان سوي دي. د یو بل خبر له مخې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې له امله 15 تنه مړه سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جلال آباد کې 14 چې د دې ادارې دوه کارکونکي پکښو وجل سول او شپږ نور زخمیان سول وحشانه عمل وباله. د دې کمیسیون مشري سیما سمر پروند شنبه ازادي رادیو ته ویل په جګړه کې اشکیلو ریبایت پر ملکی خلکو له داسې قصدي حمله لاس واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه هم د حمله غندلې، او په یو خبر پانه کې ویلي چې د بشري حقوقو پر فعالانو او ملکی وګړو عمدي حمله جنګي جنایت دی. دا فی نړیوال سازمان له افغان حکومت ته د بیړنیو پلټونو غوښتنه کړې، او په یو خبر پانه کې ویلي کچیرته ثابته سي چې د کمیسیون پر کارکونکو حمله قصدي و جنګي جنایت ګڼل کیږي. په جلال آباد کې پرون د دغه کمیسیون د کارکونکو موټر په ماین والوت. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنګر نیولی او له ملکي خلکو څخه په جګړې کې د سپر په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلی وردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل په غورماچ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وجل سوي چې یو شمېر بهرنیان دي.
خودم طالبان در منازل مسکونی و در داخل بازار سنگر
دی وی طالبان خپل د خلکو په کورونو او بازارونو کې د خلکو لزاین څخه د سنگر په توګه استفاده کوي. جګړن رضایی زیاته کړه چې په غورماچ کې د ولسوالۍ د ودانۍ د نیول لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیواله شلاوري سیالي کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د افغانستان د ملي لوبډلې پرون په لومړۍ نړیواله شلاوري سیالي کې زیمبابوي ته ماتې ورکړه. دولت ځدران چې په پرونی سیالي کې 8 منډې جوړ کړې د ورځې غوره لوبغاړی وټاکل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پنځشنبه په ورځ کابل ته ستنېږي. اوس هم څو بهرنی خبرونه. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حلب، حما او ادلب ولایتونو په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدل دي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د مهنګي ادارې پروندو شنبه وویل زیات خلک د سوریه نورو سیمو او یا ترکیه ته کډه شوي چې خیمو او بو خوراکي موادو او تشنابونو ته اړتیا لري. په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې 2.5 لک کسان وژل شوي او د دې هیواد د وګړو تر نیمایي زیات نور هیوادونو ته تښتېدل دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وای مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیز دولتونه ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړي دي. د دې وزارت مرستیال میخیل بوګودانوف پرونویل چې دا کسان سوریه چې د ازادي روسیې پوځیان روسیې ته تګراته کوي. د ازادي روسیې پوځي وویان د رواني اونۍ په پیل کې ویلو چې کچیر روسیا د دوی پر متحدو ډلو هوایي حمله جاری وساتي د پوځي ملاتړ هیڅ ډول وړاندیز به ونه منل سي. په ایران کې د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکي احمد شهید وایي چې تهران د بشر حقوقو په اړه زیاتې همکاري ته لیوالتیا څرګندوي. احمد شهید چې روان اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل کلنۍ ریپورت وړاندې کوي پرندو شنبه وویل چې سرنۍ ریپورت د نور کلونو په پرتله له خوشبینۍ ډک دی. احمد شهید په نیویارک کې خبر اعلان کړ ما ته څرګنده سوي چې ایران له ما او ملګرو ملتونو سره همکاري ته زیات علاقه مندي څرګندوي. خو شهید وویل چې ایران باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه څارونکي پر تهران د زیاتو اعدامونو او د خبرلانو د نیول لامل کلک نیوکه وکړه. د ایران حکومت د روان کال په لړ راهیسې 40 خبرلانی ویلي او زنداني کړي دي. او په سعودي عربستان کې پرون د شنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وسوه چې یو تن پکښ وژل شوی او ګڼ نور زخمیان کړي دي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله چاودنه د یمن پولې ته نږدې په نجران کې سوې ده. د اسلامي دولت وسلوالو یادایش د حمله مسؤلیت واخیست او ولیدي چې د اسماعیلانو پر ضد عملیات کوي. دا وتر د محله ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خو لهغه مخکې د لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیو پیغام کې خلکو غوښتل چې د تلفاتو د دقیقو ارقامو او د مالی توان په دقیقه ارزونه کې له حکومت سره همکاري او مرسته وکړي. ولسمشر غنی پر خلکو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو کورنیو سره د پخپل هم د دولتي ادارو په وسیله یا د اداري دولتي ادارو له لارې مرسته وکړي. حکومتي سرچینې وایي چې د پرونی زلزلې له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي او د زخمیانو شمیر له 100 اوړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې به ځنګړی کمیټه ته دند سپارل شوی چې د تلفاتو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلې مالی تاوان اندازه څرګنده کړي. د شاغلی غنی په وینا په لمړنوي څېړنو کې څرګنده شوی چې د زلزلې له امله ډیر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې رسیدلی دی.
اېدی لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته هدایت ورک چې فوراً عاجل جلسه ونیسی او د ټول ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والی صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جانی تلفاتو او د مالی خساراتو انډولو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو توانونو خبري وشي چې حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړه وکړي. د پرونی زلزله مرکز په بدخشان کې او خدای غیس کړی دومره پراخه و چې ټکانونه په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوې دي. شاغلی غنی پر ټولو افغانانو ژغ وکړ چې له زلزله ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو پر راغونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه داده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلی کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوسو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېر اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلی غنی وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ژغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندوی ډلې له زلزله ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیاری دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمېرو د لوړېدو امکان شته.
قدر منوریدونکو، د پرونی زلزلې د تلفاتو شمېر بدلیږي ځکه چې چارواکي وایي شاید د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د دې راپورونو د اوریدو لپاره ازادي راډیو تعقیب کړئ او ځان پر وروستیو بدلونونو خبر کړئ. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې سلطان محمد سرور د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې په هکله یو مطلب خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس له قوله لیکلي چې دغه زلزله په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو پیاوړې زلزله وه. ښاغلی عبدالله ویلي دي چې د درنو تلفاتو رپورټونه ترلاسه سوي، خو د تلفاتو او تاوانونو دقیقه شمېره معلومه نه ده او حکومت هلې ځلې کوي چې دقیق شمېر ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د افغانستان حکومت د زلزلې زیانمنو خلکو ته د چټکو مرستو رسولو لپاره د لویو چارواکو بیړنۍ غونډه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې زلزلې د افغانستان مخابراتي سیستم ډیر زیانمن کړی، تر دې چې چارواکو ونه شو کړی چې د بیلابیلو سیمو څخه ژر دقیق معلومات ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پرونی زلزلې په هکله یو مطلب خپور کړی، ډیپلومات خبرونه لیکي چې طالبان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوې جزیرې کې ګیر پاتې شوي دي. خبرونه لیکي چې د امو سند دغه جزیره ته د طالبانو په ننوتو سره ترکمنستان په هغه ګواښ سترګې نشي پټولی چې سرحداتو ته متوجه دی. ډیپلومات د ازادي راډیو په حواله لیکي چې د افغان ځواکونو د فشار په نتیجه کې لسګونه طالبان د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د پولو په اوږدو کې یوې جزیره ته وتښتېدل. خبرونه لیکي چې ترکمنستان د طالبانو د رژیم په دوران کې له دوی سره روابط درلودل، خو وروسته یې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو ملاتړ وکړ. ډیپلومات لیکي چې د خپلو پولو د ساتلو لپاره د ترکمنستان ستراتیژي وروسته له دې لګواک سره مخامخ سو چې دغه هیواد ته د افغانستان له لوري د یاغیانو د ننوتلو اندېښنې رامنځته شوې. بلې لویدیځې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلی دی چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو د ترلاسه کولو لپاره روسیې ته مخ اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له مسکو غوښتي دي چې د افغانستان اردو ته درنې وسلې، سپکې وسلې، تجهیزات او هلیکوپټر ورکړي. وال سټریټ جورنال د افغان او روسي چارواکو له قوله لیکي چې دغه غوښتنه وروسته لدی وشوه چې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو زیاته برخه بهر کړه او خپلې مالی مرستې کمې کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوی او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایزی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکو کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همداراز کچیرې په دې ساحه کې د نړیوالې ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک به څه وي خبرې وسوې. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکي په توګه د رسنیو ترڅنګ ولاړ دی، خو رسنۍ هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټاکل شوی دا موضوع د یو کانفرنس په لړ کې هم وڅېړل سي. د تلی د میاشتې په وشتمه د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو لموینې او دولتي خبرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوق العاده استازي د حکومتي خبرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویل دولتي خبرونې باید له رسنۍ معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوق العاده تازه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خبرونو مسؤلینو ته ویل موږ یو فرهنګي پالیسی ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوق العاده استاذ د دفتر په ګډون کې د یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خبرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو لپاره شه حکومت ولی پراخ بنسټ کړو. د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پوه رحمت الله تنها چې په المان کې په نړیواله سیالي کې د 43 تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستایه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه شوې وه عبدالباری جهانی هغه ویاړنې چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها ترلاسه کړي دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغلی جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړوړه او علمی مقام وسته. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې دوه علمی کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او څه د پاسه 150 علمی مقالې لیکلې دي او اوس د المان په هیواد کی د ډاکټرا پس دکړو بوختی.
تننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. خغلی عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې للارې په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شنواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال لاړیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو ترڅنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. د وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې ترڅو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه مصرفیتونه چې دي هغه موږ ته د ستایل دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زمون د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي استاد شراسن کمالزي په خپلو خبرو کې ویل چې کله هم چې د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو به حال کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوي کړي.
ما ته داسې حالات کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سیګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړي دي، دا هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص ته اوس ویلچر ور باندې اخلي او باور اوسه. داسې یو رقم لکه دا کې یو د کرکټ مې چې کله د افغانانو بغټي ماته یو رقم بره غره ته راځي، او زه بخانه غواړم اوس مره باندې احساسات غالب شوله جړاره ته راځي. باور وکړي
د هوا تکران زورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره تل هڅې کړي. ارباب ویل د عابد د خیر کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتیږي.
موږ اکثر په دې خبره کې چې په پاکستان کې یدی او یدی هلته ډېر کارونه کړي، او موږ هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي، هغه زموږ لپاره داسې په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي یو عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري، او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زمونږ بل چا باندې به یو تنده د انسانیت د پاره ماتې کړه هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکټونکې انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږی او ترخی خاطرې یاد کړې. د ویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کوي چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کلام سفرونه د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا، په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی. واقعا چې د تمې ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه، او هڅه به وکړي چې دغه خیری کارونه به نور هم پراخه کړي.
ښاغلي ننګیالي سوبزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د څنګ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت راوبخه، او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډیر خوشاله یم چې زما تر څنګ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی تر چتر لاندې فعال شوی دی. د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړي، د غریب لاسنیوي شروع کړي دي، او دوی کوم پالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند را کوي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزوران لپاره له خلکو مرستې راټولې کړي او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړي چې د نوموړي د خیریه کارونو د لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښوره زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
نمې دل پرې
دیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت مې لږ ډیر خکیږي. خیر اوسه
دیبی، دا راته وای چې پښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې سندرغاړو کې فنکارانو کې چا ته پوس کړې سو غراغلی ستا مینوال تا له
زما سنگرانو کې نازی اقبال لا نغمی خور مې ته پوس کړې اسلام آباد نه هغه بیا مال شل زر روپے راولی گلی نازی اقبال دل تا شل زر را زما پرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی. وشي
هغه خلکو تپوس نه کړی چې کوم وخت کې ستا مرینا هغه د بلبل پرنګ आवाज راخته او هغه د میوزیک سنټرونو والا بتا پس کېدل او ستا ته په خوارو زرو ته ویل چې موږ ته کیسه ټیو کوي زمونږ فلم ته سندره وکي هغه خلکو ستا تپوس سپورې نه کړی.
نو بس هغه هغه ټیم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ بیر کار کولو اوس زما تپوس نه کوي چې نه کوي زی خو د ساریان هم نیم دا غي خپل ضرورت میوزیک سنټر والا به زد بازی وا په کیسټو کې چې یو به یو کیسټ کو بل بر اوچت شو زد وکو بل بر اوچت شو به زد ری ما به تاسو سلورو کوي پینزو کوي مال په خپل پیدا کزرن پکړ پرته ما به الله پاک خکی د دې زاینه به ما خدای اوچته کی خدای هي غلط سدی دکانونه د کیسټو خالی شو چا کمبل یا چولی دی سو غړای خرڅی سوک موبایلونه خرڅی سوک منپلی
د عام مینواله کې سوک ستاته پوسټ راغلی چا ته پوسټ کړی استاسو
ډیر رااله ډیر خلک رااله تقریبا چې نه راغلی نو سل دو سوا کسان زبا ته پوسټ راغلی
مګمی بیبی استاسو کورنۍ کې سو مشمان دی سومره ژوندم څنګه دی
زما د خیره دو جنکی دی ایو مازوره ده ایو ټیک ټاک ته جوکا جوړه ده سلور میاله کان دی
خدای دې روغ کړي
امین سم امین تاسو ټول سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې ورستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډیر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسې اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې ده د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت په حیث ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتون او ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره، او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چه ده غلامان و سرود سوال راتلای سی چه کم غلامان زوی مک اوزه لگو کسانو بنایم چه دیده پارا بین ملی تقصیرات و پلتم چه خدا سی و سواد و سی و سواد زه پده اخیده ایم چه طول ملتون خپل تاریخ پا خپل جولی بین ملی فکتورون زمنی دی دوامه در جامعت لری که سم پا افغانستان که لبادا مرگا پا دیر سو کلونو که کل داس راغلا چه بین ملی عامل تر داخلی عامل هم زوروری، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په دا شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره کتراغې جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسله تر ټولو ادبیات دي، او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر په حیث پېژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره یې ډېره جوړه ده، او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې، لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار، یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی شوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي. نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو په حیصه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې، او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لوی تراژیدی چار ورځ لکه چې دوی جنگ ټیکه کړی داسې هم نه ده زموږ خلک یې نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمی خلک دي او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هیواد حمله شوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلی دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرګ ته ور ورسېږي او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمی روحیه د هیواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هیواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، په د زمان اواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان یې له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه شته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی یو، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره په کار نه ده، له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، هغه بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم، باید سړی خپل وطن خوشي نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم، کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما دپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
لایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سرود کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل یو اویا بیت په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرم، شام گذشته ته ده. خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف شوی ده. لهذا زه یې په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. موږ وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال، چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دی ما پشیرونو کزی کوشش کوم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده، ده محدود ترادیشنل اتموسفیر نو ده باندی واسم زون توجه کلت جهان موجود ده. افغانستان پرد که افغانستان ده برخه ده، بید جهانی مفکورو نه، بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدو نه پراته. مغ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پار دس زبر را استعمال کو چه او خوزه یغا تشویر که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که. پده لحاظ دانو یولوی ادبی بحث ده چې بیا نشته دا شعر وایي ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا همیشه د نوي شعر په باره کې غږېږې خو غزل هم استعمالوي او قصیده هم استعمالوي. یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي. نوی همیشه د زوړ په حریم کې راپیدا کیږي، تولد کیږي. او د تاریخ قانون دا ده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني که نه لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګیږي او جامعه لا مساعده نه وي چې هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه حمایه کوي. او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویح کړی، د دې جنگ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هیروئ. د موږ دروازې دغه انقلاب بولی، اجتماعي تغییرات بولی، خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده. چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصله نه ده، هماغه انقلاب ادامه لري خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي. ولې انقلاب نه ده قطع سوی؟ دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو، د انانو، د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم دا ده چې په ځوانانو کې هم تاسې وګورئ. زه خو یوازینی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ. دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، هر څه زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه یي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شعریت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کې مو نظر راته وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده، او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی، یا یې پخوان درلوده. پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري. اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په یوروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري، هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود. امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساتیر، خو دوی تصفیه که اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا هره جامعه، بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي، د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک وو. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډۍ ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په غوی کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه، راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تر د زلفو کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کوي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاده موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بحث نه کوو، کله دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسو رزمی خلک یاستئ، تاسو جنگی خلک یاستئ، تاسو تغییرات راوستای سئ. که نه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزلی رسد آن ملتی که خود نگر است. سره لی چې دی موږ کوم د رزمی وظایف نه لرل، لیکن تاسو د ده ادبیات ولولئ. په فارسی کې هم دي چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم لڅو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تاجک سوی، که چیرې اور ده، که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته ایږي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي، د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تهیج کړي. شعر باید لکه کلاسیک غوندې تعبیر نه شي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام ده. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونې سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه، او ویل هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې، د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رسمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې شته هغه مې چیلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل سوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه استعمال سوی، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده، د یادونو در موندونو اثر.
مهرباني وکړه،
یادونو در موندونو کې ویل سوی دي چې ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه او تر کلو کلو به خیج زما له خاورې زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه څو چې ژبه د پښتو یې زه به یمه هیر به نه کې پښتانه زما لالونه
ډېره زیاته مننه کور مو ده
البته په دا شعر ډېر اوږد ده خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي زه عادت لرم چې خپل شعرونه زفتوم هم نه او ډېر مصروف سړی یم په دې کار ته وخت نه ورکوم نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي زه هغوی ته احترام لرم مزه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم زه لا د ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري یي به او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي له هر چا نه چې تا په دې کې څه ولیده کوم انتقاد لري که نه لري خو زه یو خوشبخته سړی یم د انتقاد موارد هم خلک ماته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې او داسې نه ده د ما شعر ما خپل عیبونه لري
خدای مو خوشحاله راسه
تشکر ډېره مننه
ما خود کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شدې راوروي نقل چې وایي چې په تیرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او توتی ونه یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ او هلته یې له توتی سره یارانه شوه تاسې به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده او شاید همدا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وي او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهېدل کارغه دې ولښتي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست لاندې یې اوبو ته وکتل اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ خپل کوربه توتی ته یې وویل زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو توتی ورته وویل کارغه آشنا زموږ وطن ډېر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک واوسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼې یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مښوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل میلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اورېدلي وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو واړه کاڼې یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتی میلمه و د لختي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو نو توتی ته یې وویل ډېر وبخه د لختي رڼې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتی او کارغه ګرځېدل د یوه ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د مېوې ونې له ګلونو وتلې وې خو مېوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو لغره به خدیر لري لاندې سیمو ته کوز شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوې دي کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو دوی دواړه والوتل د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې د کارغه ګرمي نه خوښیږي خو رنګ رنګ په خو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ موږ مخکې هم وویل چې کارغه اوخیار مرغه دی، خو له ټولو اوخیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ حسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه، نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هیره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شاندارې ماڼۍ پر بام بوټی ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو د غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ور پام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونۍ؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونۍ، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لري؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دي توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضی په توتی بندي چیغه کړه، غلې شه پلیده بی شرمی، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړ شوی ته د کارغه ښځه لما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضی د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته وویل، زه دومره بی عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه، او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کومو برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلف بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې د روغې جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم ده تشدد فکر دی په پوله پټي مانی په نه خبره مانی د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنانې دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په حقیقت کې پیغام نغښتی وي. ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد لپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسول دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ها، د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې اخیستې، خپل میزان ته کړی دي، او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په حق لاله بده مرغه دغه رسنیو نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي. هلته چې دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنګونو تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونو چې هغه همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي، ځنو ته خپل هم تللی یم. هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې هلته زموږ ژوند دی را ټول کړی یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې لپاره کار وکړو، او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي، او ډیره وخت می کوشش دا کړی چې من هيسي او رضاکار پختون خپل ولست خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم ترسو یو خبر ته غواړم د تلند اشاره کوم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل هرنونو په برخه کې ډیر کار شوی خو پختون نشینې سیمې یا په ځنګړ دغه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی نو زما یو غرض دام دی چې من هيسي او رضاکار په دې برخه کې ولست په دې پوي کوم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي نو انزورونه ما نه دی پلورلی خو کایونی مو وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه د باز خیریه بنسټ دی د سنور ټولنه دی چې د ولست لپاره خدمت کوي نو زه د ملګرو نو د خلکو نو د غوښتنه کوم چې تاسو به ځانزورونه جوړ کوم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکړي د تلسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنه سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بې وزله خلکو سره مرسته کوي نو په دې لار زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانه
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده نو هیله مې د حق خلکو نه جزما وازه ورې ده د هغه افغانان چې د خپل اولاد کاغذ زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغه ته امکانات برابر کی او تعلیم پیو کی او ترسو دی د ولست خدمت جوړ شي